دی خواته په حاله ده خو دا شنو تنظیم کړه وای ډیره خبو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو په پاتې خبرونه کې د دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خو لمړی خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خندونو لکبله په موقت ډول ځندېدل دي. راپور کې راغلي چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسنل او امکاناتو د تاګ راتګ د مخنیوي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان تهدیدوي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبانو د پاکستان، چین او افغانستان په ګډه غونډه کې ژمنه کړې وه دا د دوی نړیوال دوه اړخیز او درې اړخیز مسؤلیت دی. کله چې له میرمن بلوچ څخه پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت خو د طالبانو لخوا د یو شمېر هغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د پاکستان په حملو کې لاس درلود او افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده. اغلې بلوچ په جواب کې وویل دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د هغو خلکو او ادارو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره د جمعې په ورځ د نښتو پر مهال د پوځ افسر جګړن امیر عزیز او دوه سرتیري وژل شوي دي. پر پاکستاني پوځیانو د ډیری حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې منلای دی. سکل د ټي ټي پی په حملو کې تر 1500 ډیر پاکستاني پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې د خپلو 214 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ټي ټي پی د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلې ده. د عراق د پلازمینې بغداد شمال ته په یو ترافیکی پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. په دوی کې اکثر ایرانیان دي. د عراق دولتي خبری آژانس اینا نن د صلاح الدین ولایت د صحي خدماتو د مدیر خالد برهان له قوله خبر ورکړ چې وایي پیښه تیره شپه د دجیل او سمرا سیمو ترمنځ وشوه او 14 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. ښاغلی برهان د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او یوازې دومره یې ویلي چې ډیری تلفات ایراني زیارت کوونکو ته اوښتي دي. میلیونونه شیعهګان هر کال د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي او د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو هغه ډرون الوتکې نسکوري کړي چې د کریمیا پر پلی بریډ کاوه. د روسیې دفاع وزارت نن پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې یو بې پیلوټه الوتکې پرون وښته او دوی نن نسکوري کړي. اوکراین وایي غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته له روسیې څخه ونیسي. نو بیا بیا د خپل چې کریمیا د مځکې له لارې له روسیې سره نښلوي په نښه کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د اوکراین پوځ استخباراتو پرون ادعا وکړه چې د روسیې په شمال لویدیځ کې د سیکوف پر هوایي ډګر د تیرې اونۍ د ډرون برید د روسیې له خاورې شوی و. دا ډګر له اوکراین څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې دی. په دې برید کې څلور ال شپګاویا ډول ترانسپورتي الوتکې ولګېدې چې د اوکراینی چارواکو په وینا دوه یې ویجاړې شوې او دوه نورې سختې زیانمنې شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موسوای چی په افغانستان کې به د تاریخ کو د زیر مول ختمې دو سره د تاریخ کو کښ بیا پیل شي.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشي مواد او مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیدی.
په یو بل راپور کې به ووري چې ارواپوهان وایي د نشي موادو په زیانونو د کورنۍ په هول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشئی موادو د زیانونو او موتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د موتاد درمل نشر کیږي.
دا چې د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدی او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو مسترګې ډېرې را کمزورې کړې دي.
ډېر زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه له لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو، کني دومره دی عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه، هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی، خوب راځي زوروه
بخی که دیام نشون بڑای حالا جرش لاس را که والا که
او آمی در نویل چه نشم تنائی بیقی مسترگی نرانیگی.
اوز خپراوانا پیو راپور پیل کهو السیس موسیسی ویلی چه پا افغانستان که با بیا کوکنار و کرلسی. دی موسیسی سخ کال پا لمروی که ویلی و چه په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس بریتانوي موسسې سږ کال د جوزا په میاشت کې د خپلې سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له 1 لک هکتارو څخه تر 2 هکتارو کم ځمکې ته رسیدلی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د 40 ولایتونو د تحلیل مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل شوي دي. د السیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تاریخو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ ورسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلی وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او اندا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر شوی، د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړي، کاغه مخدره مواد مو یو کښت صفر تر راټیټ کړي، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صدر دلته عملی کړي ده، له دې نورې خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاد بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی د اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسلې مواد مخدره افغانستان
په افغانستان کې د نشې مواد او مساله ډیره پیچلې ده په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدی البته نشې مواد لمنځه وړل کېدی شي کو په مخ کې ډیر خندو نشته او دا ډیر ګران کار دی
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالی او تخنیکی مرستو غوښتنه کوي السیس موسسه خبرداري ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنوی ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلن پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنوی پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په اوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم واقعیت از دکان کشیدم میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاړ سو کالو راهیسه د چرسو نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وښهړه د چرسو ترڅنګ نورو نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط پاړه نه پوهیدل، همدی عمل د ملاتړ پر ځای د لکور وویست او د لکور شړل د دې سبب شو چې د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یک روزا روز بوده که اونمو تا خانه ما تریاک
یه او روز می پکور که ده تریاکو نشه کوله. زوی می راغی سوطه را بندی را پورته کرد ویلی پلار ولی تریاکس کوی. ما ولی دل چی وحی می ولاد شم او دکان دو لادم لمره می ده چر سو نشه کوله. روست می ده تریاکو نشه هم پیل کرد. یه او روز یه موتر چلون که راغی لجیب سخه هیروین را ویستل ویلی را شا ده نشه نکوی لنده ده چی ده نشه می پیل کرد او پیو دو زهم بودری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهیدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنۍ همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ لامل بیرته نه شو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمی د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښو مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشې موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه فامیل
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته ورخودل شي چې ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو پرتله د کورنۍ او د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشې موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروری کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هرقدر کې صد آگاهی جامعه بالا
بره، هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي تر ډیره حده د کورنۍ په همکاري او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هدا لاست؟ ایا په هدا لاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږد کومستون زیورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راتوي.
حامله خزی چې وغواړي چې احتیاط تر کې هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي او یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغې ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګ مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرې دي نه دوی ته ویډراول یا هغه اراز چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بی خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی د خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکي او د هغوی د توصیو سره دی قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
ایا په هیدلاست
ترنا اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.25 منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د خپل غړو د فزیکی او رواني تغییر په صورت کې د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي، او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئی موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشئی موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي.
په نشئی توکو روغدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهانی ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر سلور غټ گروپونه لري چې سټیمولان دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو به د هر خاندان د سټریپ خاني لري چې کوم خاندان استفاده کړي سره کوم ته کړي ده بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
تنشي په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات کټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشئی توکو د پرمختګ څخه مخنیوي وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوي وشي، ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوي کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکی حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او کنه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
ایا د نشئی موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشئی موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل تر سره کیږي، په ادرار کې تر سره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا کچارت وي هغه ته بیل ټیس کیږي، مثلا که څوک ایرون استفاده کوي هغه ته بیل ټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې را معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نه سرنګواله لري، مثلا سرنګواله بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین والی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دي، مورفین دي، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دي، یا چرز دي، یا کریستال دي، انده سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشه یي موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستا شي نظر سره.
هغه کسان چې په نشه یي روغ دي دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ هم استفاده وکړي په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو هغه یو رقم دی، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه یي توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر وش په تو ورځ پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په ولسم ټولګي کې موتات او خوانځای ځینې پاتې شو. دی وايي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستاوه چې نشه ځینې پاتې شي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته موتات شو. پاچانور وایي که نشه خوسی نکړي ښایي په سترګو ړوند شم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوې دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه نه مخکې خو زه خپله مطالعه ومه، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په 4 ساعت مخته شوم، زه چې په 4 ساعت مخته شوم پلار چې ولدم چې ګوره هغه سړی په 4 ساعت مخته دی، بیا یې ماته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا 9 کاله 8 کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره خاص ده کړل. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په کې دغه تاثیرات دغه سپات وو، ما 50 شروع وکړه. ما تقریبا 1-2 کاله 4 کول. دلته ما یو ملګری وو ایدګه دا شیشه راوړه، له بده مرغه چې ما په هغه باندې باور یو 2 کاشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سرکې په طرف مخه وکړه او دا نشه مې را وخته تقریبا 2 کاله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده 1.5 کیلو وزن وو، او زما که وزن د 2.5 کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو، خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وخت ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ماته 9000 روپۍ تنخواه او 15000 روپۍ به داسې بخششي هم راکول، او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم، بیا ماته سخت نوټس راکړو. ماته یې وویل که دوباره بیا ته دغه درشي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې دویم مرته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم زما د نشو طرف ته بېشي ډېره زیاته توجه وغوښته، ولې چې کومه مصروفیت وو هغه مې د لاسه ورکړو. ماته یې کور کې وې دا ټولو پیسې ستا دي، کئی گاٹی تا سر دیوی او کاش کی چتا نشی نہ کولے مونتا تا موٹر نشو در کولے مونتا تا دکان پلاس کنے نشو در کولے مونتا تا خپل پیسیم پلاس کنے نشو در کولے ولی چتا نشی ترتا مخه کوي دا زما دکمنه چوا دا ټوله نشاوا ز بالکل د خپل د پردین هوتما او ما د خلکو سره اړی کی داسې کی پات نشوي چاته به غم ته نو ورسم خدای ته به نو ورسم د ما د پل سړای بو غسر به جګول چټول خوان را کول او زما په خپل بو بیا د خپل مرمن سره چلن بشي خرابو یغه به ویرا ته تو هر نمره مشکل چې راوړي خدای زمون گوی برداشت کو کنه خو دا دین شي په حالت کې مونږ ته نشو برداشت کولای خو دې باندې اکثریت جنجالو نما دا کړی دی چې په خپل کاډ باندې باندې لاس مات کړی دی خدای دې ماته پوه کی کنه او سار مې په مات کړی دی او خو نه مخ مات کړی وی کنه حکومت ماته سزا را کړی دی دوه میاشتې جیل می دنه مخ کې تر کړی دی او بچانو دندره بچان بچو دیغه به ژړل او ټول کور کلی کې به داسې غوغا و دی غم خو هغه به مونږ ته د خماری په هغه کوو په حالت کوو او مونږ دماغ به بشي داسې په کمزوري حالت کوو نه دا ټول شاین ما د نشي د لاسه داسې ورکړي
دا ذاتي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه ده، وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانا، باز چه سیل را گئی؟
یاره جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پدا، سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوام، او تا راویخ کرم
ای دم مرک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، باز چه زانونو باسو؟
سم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیل را گئی سیل، که زانونو نباسو، اوریمو
رشی سیل را گئی رفوی نبینم
که دش بی پتی عرکی چه نبینی خواگونه خوبا دی کار کبی تا ده سیل آواز ناوری
سیل ملش دا راوی دشا دا خوب کار ده دا کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چه وصل آزانون لخواده او باسو او گرا او با وار پا وار پسی دیدی گی
تل لارشا زمال لاسا نکیگی
جرکوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مخی می در دول چه زل زای نشم غزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در دول چه نشم تلی بیقی می سترگی نرانیگی
که چه دسی ده نوزو لادم دخدای پاما
وی اخونیش گیسیل را گئی وار 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 جنت گولت نتشوی یارا اللہ را او بوی را لاز را گوار را 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 را
خزی وا خزی تا در تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده دادی در تلویزیون آواز چکه و ما
ده هیواد پس ولایتونو کی سیلونه راغلی او گنش میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی د یادونه وړ ده چې د زانی تاوانونو په لړ کې یوازې متادین مړ شوي دي دا هغه بیکوره متادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولی د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوي دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څه اورم اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه یې وړی
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وایي څه نه وایه
نو څه ووایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه ستا خواړه څه په وس پوره دي. خدایه ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایه هغه خلک هم ورکې چې دا غم لړلې نشه یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.